د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خره غلست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په پام کې ده چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتینا ریبورن ویلي په را روانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډیر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړ مورز وویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان درېدلی نه وي. په هغه بیان کې چې بېګاه خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي دي هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوسمهال د سالنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کړې. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي. وروسته له دې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي اثارو څارنه کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نه شي. او د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له $10,000 زیات اثار نه شي ایستلی. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې انډول ډالر ورکول کیږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې آسیایي پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د تمویل چارې درولي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر پرونی بیان سخت انتقاد کړی.
دا بیان ډیر دوه مخی دی. افغان شې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي.
یو ځل بیا د زړې مرمۍ چاودنه او یو ځل بیا د ماشومانو مرګ ژوبله دا ځل په غزنی ولایت کې
مرمۍ نه چاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخستې ده. درې نفر قربانی شهیدان شوي دي، یو نفر زخمي ده.
په ننګرهار کې د زابلی ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو د کېنولو کمپاین پیل شوی.
تر دې دمه موږ د شل زرو څخه ډیر نیالګي کرلي دي او د پسرلي تر اخیرو پورې به زموږ د لړۍ روانې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د سن له حکومت سره تر موافقې وروسته درویشت ورځنۍ پرلات په مشروط ډول پای ته ورساوه.
زمون د وکیلانو دوی سره خبره وا چې دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زمون سره ومنل.
د اوکراین مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په مکړې د خبرونې د سر موضوع ته. پاکستانی رسنیو د آسیایي پراختیایي بانک لخوا د ټاپي پروژې د تمویل د چارو د درېدو خبر ورکړی. آسیایي پراختیایي بانک چې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د لیږد د پروژې تمویلونکی دی، په داسې وخت کې د ټاپي له تمویله د لاسه اخیستو خبر ورکوي چې طالبانو تازه تازه هیله څرګنده کړې وه چې ډیر ژر به د دې پروژې عملي چارې پیل شي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ټاپي پروژې د تمویل چارې آسیا پراختیا بانک درولې دي. علت یې دا یاد شوی دی چې د طالبان حکومت ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټاپي پروژې سره برخه د افغانستان له خاورې تیری شي. د پاکستان د انرژي وزارت چارواکي پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې د آسیا پراختیا بانک د ټاپي پروژې په تړاو خپل ټول فعالیتونه درولې دي. په پاکستان کې چاپی دن کې خبرونه نیوز انټرنیشنل د دې هوا د انرژي د وزیر خبره راخسته لري چې وای د آسیا د پراختیا بانک له لوري د ټاپی پروژې د تمویل چاري درېدلې دي. طالبان او شاوخوا دوی اونۍ مخکې وویل چې دوی د ټاپی اجرایی رئیس محمد میرات مانوف او په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر خواجه وزوف ته د ټاپی امنیتي طرح سپارلې ده. د طالبانو د کورنۍ او چارو د وزارت وایند عاقل جان اعظم وویل
سفیر او اجرایی رئیس لی امنیتی پلوا ډاټ سرګند کړ او وی ویل چې د ټاپی چاري نوري بشپړې شوی او په نږدې راتلونکو ورځو کې به عملاً کار پیل شي.
ټاپی پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتر اوږده ده له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 30 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي. د پاکستاني رسنیو په وینا افغانستان بلدي پروژه هر ورځ 30 میلیونه متر مکعب پوری ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیا بانک د ټاپی پروژې چارې په داسې وخت کې درولې دي چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې اووه میاشتې تیرې شي او تر اوسه د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د آسیا پراختیا بانک ویلې دي چې له یو شمېر نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د وضعیت څارنې ته ادامه ورکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی ولایت د مرکز اړوند په قرباغي سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله درې ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا مرمۍ هغه مهال وچاودې ده چې ماشومانو لوبې پرې کولې. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د هوان مرمۍ چاودنې څلورو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی د دغه ماشومانو عمرونه د لسو کالو شاوخوا یادوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه رامنځته سوې ده. نوموړی زیاتوي د غزنی مرکز څلورمې حوزې اړوند په قرباغي سیمه کې ماشومانو په یوې ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې چاودلې او درې ماشومان یې وژلې دي، یو بل یې ټپي کړی هم دی. نوموړی زیاتوي دغه مرمۍ د تیرو جګړو پاتې شونې وه.
دا پیښه د غزنی مرکز څلورمې حوزې مربوط قرباغي سیمه کې تیر ماښام سوې ده. مرمۍ ناچاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان سوي دي او یو نفر زخمي ده. دا خواشینونکې پیښه ده او زیات ورباندې خپه یو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې لړم میاشتې په 25مه نیټه د غزنی مرکز د درېمې حوزې اړوند په دې خدایداد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته د ناچاودې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او درې تنه نور یې ژوبل کړي وو. د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې ډیری وخت د دغه ډول پیښو خبرونه ورکول کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بشري حقوقو د څار د ټولنې یوې مشرې له ښځو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی. د دې ډلې مرستیالې هې دربار ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان په خوله یوه خبره کوي خو په عمل کې بل کار کوي. د غبرګون وروسته له هغه څرګندېږي چې طالبانو پرون د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونو ته درناوی کوي.
د بشري حقوقو د څارډلې د ښځو د حقوقو د برخم راستیالي کې دربار لا افغان ښځو سره د طالبانو چلند ومخې وباله. اخلي بار روس ته تر دې د خبر وکړه چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت وویل چې د افغانستان د ښځو حقوق خوندي دي، دوی ته څوک زیان نشي رسولی او حق یې نشي خوړلی. خو یې دربار ازادي راډیو ته وویل
دا بیان ډېر دوه مخې دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو ته راوځي، خو د طالبانو غبرګوندا دی چې دوی وهي، تهدیدوي، بیروي او برمته کوي.
پرون سیشن به هم په کابل کې یو شمېر ښځو را شکایت کاوه چې دوی د مارچ د اتمې په مناسبت غواړي چې په روغتون کې وینه ورکړي خو طالبان یې نه پرېږدي. د میرمنې د جمهوریت روغتون مخترا غونډې شوي وي. د دوی لړلې د مونسې مبارز په نوم میرمنې اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
کله چې موږ دلته راغلو خپل کمپاین مو پیل کړ. د روغتون رئیس چې په خپل مجاهد وو او موږ ته اجازه را نه کړه او وی ویل چې شذو ته اجازه نشته چې وینه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې شذو ته حقوق ورکوي. دوی شمنه کړی ده چې د نوي کال لپاره به د لیسون جنو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د کار په اړه طالبان ویلي دي چې په جنو برخو کې ښځې د کار حق لري په ځانګړي ډول د تعلیم او صحت په ډګرونو کې. خو د نړیوالو بشري حقونو د ډلو په وینا ښځې د نارینه وو په څیر باید په هر ډګر کې کار وکړي او څوک یې مخه ونه نیسي.
د مارچ د اتمې او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه لویدیځو رسپانو هم یو لړ مطالب خبره کړې دي چې مخکتنه سالی محمد صالح کړې ده.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت د طالبانو پر تازه ژمنه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د یو ویان زبیح الله مجاهد پرونی ټویټ ته اشاره شوی چې ویلي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو شرعي حقونو ته ژمن دی. شغلی مجاهد لیکلی د شوزو نړیوال ورځ یو شو فرصت دی چې افغان شزی پکې د خپل مشروع حقونو غوښتنه وکړي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي طالبان د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه داسې وخت کوي چې پر افغانستان د ولکې لټینګول وروسته پر دغه ډلې له بشري حقونو د سرغړونو لکبله انتقادونه سوي دي. د ورسپانی پالیکنی کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان عبدالقهار بلخی لخوا خبرې سوي اعلامیه ته هم اشاره شوی چې د مارچ اتمه د شوزو لپاره یو مهمه ورځ بلل ده او ویلي دي چې طالبان د افغان شوزو د ستونزو حل ته ژمن دي. ګارډین لیکي طالبان چې د افغانستان تیر منتخب حکومت یې د 2021 لدی کال د اگست په نیمایي کې ډنګ کړ، له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د شوزو له حقونو په جدي سرغړونه تورندي. لیکوال زیاتوي د طالبانو افراطي ډله اوس د اصلاح سوی تصویر وړاندې کوي او د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه کوي چې د نړیوالې ټولنې له خوا ورباندې انتقادونه سوي دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مارچ د اتمې یا د شوزو د پیوستون نړیوال ورځې په مناسبت لیکنه خبره کړې چې پرون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ول منځل سو. خو د لیکوال په وینا په افغانستان کې دا ورځ په خاموشي سره منځل سوي ځکه ګڼ فعالان ونتوانېدل د طالبانو لخوا د نیول کېدو او بندي کېدو د ګواښ له کبله دا ورځ ول منځي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کله چې طالبانو د 13 اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان شوزو د تیرو 12 لسترولنی په اوبولا هوکړي چې شزینه دولتي کارکونکي له کارونو به برخې سوی په یوازې سر سفر نسی کولای او امر ورته سوی چې د شریعت له اصول سره سم کالی پتان کړي، هغه هم په داسې وټولنه کې چې شزي لوړان دی په حجاب کې لکوره وځي. د شوزو د پیوستون ډلې یې غړي چې نه یې غوښتل نو می وخت سلسله خبرونې ته ویلي طالبانو له شوزو هم ځکه او هم اسمان ترولل دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان د شوزو د برخې دی به مشر هی دربار خبرو ته هم اشاره شوی چې ویلي دي دا ټکن ورکون کې د چې وینو د تیرو شلو کالونو لاستراوړنی څنګه د سترګو پراب کې په اوبو لاهو کیږي او نړیوال ټولنه لا افغان شوزو سره هغه ملت شي نه دریږي.
د لویدیز نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوندو دوو کلیو ته د پاکو څخلو د اوبو د رسولو شبکې جوړیږي. د اوبو رسولو دا پروژه د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په مالی ملاتړ د 5.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا چارو مسولین وای د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلی د سخلو پاکې وب نلری او لاملای وسیدونکو غنوستون سره مخ دي. دوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ یا یونیسف ته په دغه کلیو کې د پاکو اوبو رسولو سیستم جوړول وړاندې زوکړ او هغه هم ورته 5.5 میلیون افغاني بودیجه ځانګړې کړه چې د یادو شبکو د عملی کارونو پیل کول لپاره 13 ورځ کلیوالي شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک شول. د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته ویل
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلیو کې د 5.5 میلیون افغاني په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو قرارداد شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 315 کورنیو ترڅنګ د 3 لیسی او روغتون لپاره هم د سکلو پاکي وب چمتو شي.
د خاغلی موحد په خبره چې دواړه شبکې به په یو کال کې بشپړې شي او سلګونو کسانو ته به پکې د کار زمينه برابر شي. خلک وايي ماشومان او میرمنې لری لری زینو وبراوړي چې لوي خاصه هین دی او لبل پلوي کوچنيان له درس ویلو به برخې دي. اوس چې ورته د اوبو یا د شبکې جوړیږي پرې خوخ دي. د نورګرام ولسوالۍ اړوند د باګي او تروټ کلیو ته په داسې حال کې د اوبو رسولو سیستم جوړیږي چې د یاد ولایت په زیاتو کلیو کې د پاک اوبو د نشتون لامل خلک ستونزې ګالي او د هواري غوښتنې کوي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل اعتراضي پرلت د یوې میاشتې په مخه ځنډولی دی. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین تیره شپه پرلتوالو ته په وینا کې وویل د سن حکومت او پی ټی ایم یو موافقه لاسلیک کړي چې لمخې د سن حکومت ته د علي وزیر د خوشی کولو او د غورځنګ د نور غوښتنو د پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی.
کوم هم زمون د وکلا د ټیم زمون د وکیلانو حال ته د دوی سره خبره وا چې دغه دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زمون سره ومنل. او دغه صرف دا شرط و چې دغه شیک با ښکارا کیږي نه چې بیا څوک لاس نه راته نسی.
علي وزیر له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پر هغه د پاکستان د دولت او د پاکستان د دولتي ادارو پر ضد د ویناګانو مقدمه دی خو وزیر دا تورونه رد کړي دي. د پی ټی ایم مشر زیاته کړه چې د دې تړون له مخې په سن کې به د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمه نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانیو مقدمو کې هم نه نیسي او پر کورونو به یې چاپې نه وهي. هغه زیاته کړه چې له یوې میاشتې انتظار وروسته که دا تړون عملي نه شو نو بیا به دوی نوې پریکړې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري 14 نیټې راهیسې د سن د اسمبلۍ مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زندانی غړو د خوشي کېدو په هدف پرلت وهلی و. د سن د حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې مذاکرات روان و. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د نړیوالو مسایلو د کتنې برخه وړاندې کیږي خو له هغه مخکې یو وروستی خبر. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کړې چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان په یو ویډیویي پیغام کې چې بیګای ازادۍ رادیو ته واستاوه ویلي تکل شوی چې په 2020 کال کې د کرکټ د یو ورځنۍ یو لوب نړیوال جام په هند کې ترسره شي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو رسره وسی په څو شیبو کې یو لړ نور راپورونه هم لرو چې سلیم محمد سالی به تاسو ته وړاندې کړي خو لغه مخکې نړیوالو مسایلو ته مخه کوو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز اعلان کړی. دا هغه پریکړه ده چې مسکو مخکې له مخکې خبرداری ورکړی و چې که داسې وشي نو روسیه به د اروپایي ټولنې پر هیوادونو د انرژۍ د صادراتو په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګوي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
ولسمشر جو بایدن ویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخته ضربه ده. په سپینه ماڼۍ کې پرون ولسمشر بایدن امریکایانو ته خبرداری ورکړ او څرګنده یې کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي څو ځله له لویدیځه غوښتي دي چې له روسیې څخه د انرژۍ پر وارداتو بندیز ولګوي. ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې په خاطر به بیې لوړې شي خو د ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر وسه وسه د دې اغیزو د کمیدو لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس بایدن دا خبر هم وکړه چې پوتین به کله هم د اوکراین جګړه ونه ګټي. روسیا ممکن په ډیره وحشتناکه بیا خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي خو دا خبره مخکې له مخکې روښانه ده چې اوکراین به کله هم د پوتین لپاره یو بریا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 8% تیل له روسیې څخه اخلي او له روسیې څخه ګاز نه پیری. د روسي غاز د اروپي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه اخلي. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې له روسي څخه د غازو او تیلو صادرات بند شي. شولتس وایي چې اروپي ټولنه له روسي څخه د انرژي صادراتو ته سخت ضرورت لري. د شولتس مرستیال رابرټ هایبک پرون وویل چې تیره اونۍ د واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته څرګنده کړه چې د انرژي د وارداتو په برخه کې د اروپي ټولنې دریځ بدل دی. ټاکل شوی ده چې سبا پاریس ته نشتی په ویرسیلیس کې د اروپایي هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شي او په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه د انرژي په برخه کې پر روسیې اتکا کمولی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته مو په سلامونو هر کله کوو. په څو شیبو کې اوري چې په نګرهار کې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل شو. حیدر هغه ماشوم دی چې څومره د مخ کې په زابل کې ساتول وید او مړ یې څو ورځې وروسته وېستل شو. خو ترغه مخ کې د افغانستان ځینې پخوانی مسلکي دولتي کارکوونکي اندېښنه ښیي چې طالبانو یې پر ځای غیر مسلکي کسان ګمارلی دي. دوی ادعا کوي چې د دوی پر ځای انداسي کسان هم ګمارل شوي چې په کافي اندازه زده کړې هم نه لري. طالبان دا اداوی ردوی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
تمنان صدیقی چې مدافع وکیل ده وایي له ځبان د شپږو میاشتو راپدې خوې دند ترې اخیستل شوې ده. تمنان له کلونو راهیسې د مدافع وکیل په توګه بیلابیل حقوقي قضیې مخ ته وړي. په ځانګړي توګه د ښځو اړوند حقوقي او جزایی دعوی نوموړي وایي د تیر زیږدیز کال د اګست 15مې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دې په ګډون د عدلي او قضایي ادارو اکثر پخواني مسلکي کارکوونکي مدافع وکیلان څارنوالان او قاضیان له دندې لرې کړل شوي.
اوس د طالبانو قاضیان راغلي او دوی په سمه توګه کار نشي کولای ځکه چې د کار اصولو او قانون باندې نه پوهیږي. د محاکمات اصولو باندې خو هیڅ بلد نه دي. دا د دې لامل شوی چې د خلکو ستونزې ورځ په ورځ زیاتې شي. ټولو قضیو تراکم کړی او همداسې پاتې دي ځکه هغه کسان چې باید دا قضیې حل کړي مسلکي نه دي. له بده مرغه دوی له یوې قضیې دوه قضیې جوړوي او ان کله کله له حقوقي قضیو جزایی قضیې جوړوي.
اغلی سینخی وایي د مدافع وکیلانو ټولنه چې دا یې هم غړي ده د طالبانو له لوري فعالیت بند شوی او د دوی اسناد ځنډول شوی چې نسی کولای د خپلو موکلینو ستونزو ته رسیدنه وکړي. عبدالله احمد زای بیا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پوهنې وزارت دیوی برخې مشر و. دا یې هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سلګونو نورو پخوانیو دولتي کارکوونکو په شان اوس بې دندې او په کور ناست دی.
او یا تر اتیا فیصد پورې غیر مسلکي ګمارنې ترسره شوي. نو په هیله مو هم دا ده چې باید ګمارنې د مسلک په اساس وسي، د تخصص په اساس وسي، د زده کړو په اساس وسي او په همغه برخه کې کسان وګمارل شي، نو بیا به غیر دولتي سیستم به په ښه شکل سره حرکت وکړي.
ښاغلی احمد زید مسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري او د کلونو کار تجربه هم لري. د طالبانو له لوري د مسلکي کسانو له دندې لرې کېدو ادعا او شکایت نه یوازې تر وزارتونو او رسمي دولتي ادارو محدود دي، بلکې لزینو دولتي روختونونو هم په دې اړه ازادي رادیو سره شکایتونه شریک شوي دي. د اندرا ګاندی د ماشوم دروختیا روختون یو مخکینی چارواکي په یو پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلي، دلته اوس ویل کیږي چې لتا سو پرته دولتي کار روسته نه پات کیږي. زه هم دا تاییدوم چې کار روسته نه پات کیږي، خو د کار کیفیت به ټیټ وي او موثریت او مثمریت به حتما کم وي. دوی چې نوی راغلي د راتلونکي کال لپاره کوم پلان نه لري، د خپل ادارې له ماموریت خبر هم نه دي. د اندرا ګاندی روختون دغه چارواکي هم د طالبانو له لوري له دندې لرې کړل شوی دی. ځینو نړیوالو ادارو هم په وار وار په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د دوی په خبره د طالبانو له لوري په اکثره دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او داسې کسانو ګمارل چې هغوی یوازې په مدرسو کې دینی زده کړې کړي او آن په کافي اندازه اصلي زده کړو باندې سنبال هم نه دي. په ټولنه کې د بیوزلۍ د لا زیاتوالي او دولتي ادارو کې د ګډوډیو او ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤله هی دربار وایي طالبانو په دې ټولو دولتي ادارو کې آن د رهبرۍ په کچه داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی زده کړې لري او په خبره یې دوی ځکه ګمارل شوي چې ورسره پیژندګلوي لري.
موږ ځینې ګمارنې وینو چې لوړ پوړي کسان چې د وزیرانو پر کچه دي داسې خلک چې په حقیقت کې د هغه دندې لپاره چې دوی ګمارل شوی قوي استعداد او لازمه وړتیا نه لري. بل اندیشنه دا ده چې په دولت کې د پر ټیټه کچه هم ورته روان دي. بل اخره پایله داس و چې په لومړی قدم کې ټول کسان د دوی د دینی اعتبار یا د طالبانو سره د دوی د تړاول عمله غوړه سوي دي.
مېرمن باروای د طالبانو په دکړنو سره په دولتي ادارو کې د ظرفیت د نشټوالي لامل تشیر منست سوي دي، خو طالب چارواکي بیا د پوهو کسانو د ریکولو او پر ځای د غیر مسلکي کسانو د ګمارلو اداوي ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اتیا سلنه پخوانی دولتي کارکونکو په خپل ځای دي او په رهبرۍ کې هم نوي کسان چې ګمارل سوي ټول مسلکي دي.
دا دا سمانه ده ټول مسلکي ادارو کې مسلکي خلک او کادرونه خپل ځای دي. په عموم کې د حکومت ولې ټول اتیا فیصد تیر خلک خپل ځایونه باندې دي، معاشات یې واخیستل، کار کوي په روزمره شکل باندې. البته په رهبرۍ کې ځینې لوړو پوستونو کې تغیرات راغلي دي، خو هم کوشش کوي چې نسبتا مسلکي خلک موجود لاړ شي.
د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د یو شمېر پخوانیو دولتي کارکونکو د وروستیو دریو میاشتو معاشونه ورکړل او چارواکو یې تل په دې ټینګار کړی چې کادر او مسلکي کسان دې په هیواد پاتې او خپلو دندو ته دې ورستانه سي. خو دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر دولتي کارکونکو د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانیو کارکونکو د پوهنتونونو استادانو او ښځو په ځلونو پر طالبانو نیوکې کړي چې په خپلو ګمارنو کې دوی له پامه غورځولي او پر ځای غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. طالبانو حتی په سکتوري او تخصصي وزارتونو کې لکه د قانون او پټرولیم وزارت، د اوبو او برښنا وزارت، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت، مالیه وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې داسې کسان ګمارلي چې مسلکي سابقه نه ده معلومه او د مشرانو یې یوازې دینی زده کړې معلومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو د ښځو حقونه په ځانګړي ډول، د دوی کار او زده کړې، د لږکیو حقونه په ټولنه کې، بشري حقونه، د ټول شموله حکومت جوړولو، د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره مهم شرطونه ګڼلي دي. هغه څه چې طالبان وای دوی ورته ژمن او تر یو بریده دا کار هم کړی دی، خو تر اوسه د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم څو موده مخکې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د حاکمیت له پیله تر اوسه 1.5 میلیون افغانان بیکاره شوي دي.
په ننګرهار کې په لسګونو ځوانانو د حیدر ماشوم په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. حیدر هغه زابلای ماشوم دی چې شاوخوا میاشت مخکې په زابل کې یوې جورې څا ته ولوید او له شاوخوا شپېتو ساعتونو وروسته مړ راویستل سو. د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو د دغه کمپاین پیل له هسکې مینې ولسوالۍ سوی دی. دا هم تفصیل
د زابلی ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو دغه کمپاین چې د شینوارو اصلاحي ټولنې لخوا چې له ځایي ځوانانو تشکیل شوې و ټولنه ده پیل شوی، چې تر اوسه یې 20,000 بوټي او نیالګي کرلي دي. د دغه ټولنې د غړو په خبره سکالی لکه د تیرو کلونو په څیر د زرګونو نیالګیو کښېنولو هوډ کړی او د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به سلګونه جریبه ځمکه په نیالګیو وکري. د نوموړي ټولنې مشر عادل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ټولنې سګنې کمپاین ځکه د حیدر ماشوم په نوم کړ چې پر خلکو به یې اغېز ډیر وي او وبه کولی شي چې له دې طریقه د نورو کلونو په نسبت سږکال ډیر نیالګي کښېنوي.
او د پسرلی تر اخیرو پورې به زمونږ د نیالګیو د کرلو لړۍ روانه.
عادل شینواری وایي دغه کمپاین له هیوادوالو په راټولو شوو مرستو پیل کړی چې په خبره یې که د مرستو لړۍ ورسره دوام وکړي نو د شینوارو پر شپږو ولسوالیو سربیره به یې نورو ولسوالیو ته هم ور وغځوي. د حیدر په نوم د ونو او بوټو کښېنولو د دغه کمپاین غړی او ګډونوال ډاکټر زرغون بیا د ننګرهار په خلکو او ځوانانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې دی دوه دوه نیالګي کښېنوي او د خپل وطن په سمسورتیا کې دی برخه واخلي. عبدالرحمن ساپای بیا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده. د وای کله چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه کمپاین په اړه اعلان واورید نو د خپل وطني احساس لمخې مجبور شو چې سیمه ته ولاړ شي او په دغه کمپاین کې برخه واخلي.
د کونړ څخه راغلی محس کې مینه ته د نیلګیو شرطه د نیلګیو د شر پوسټ مې په فیسبوک ولیدو او خپل ملي احساس مجبور کړم چې دغه شرطه راشم او ګډون وکړم.
اخوا په ننګرهار کې د ځوانانو یو شمیر نورو ځایي ټولنو هم د دغه کمپاین هرکلی کړی او پکې ګډون کولو ته هڅېدلي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي
او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
زموږ راغله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو ځنګړی 19 پروګرام لرو. خدا شبه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی په مکرې د خبرونو لنډیسته. تاکل شوی چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړي او هیله څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتیناری بورن ویلي پر روانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تک خبر ډیر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړ مورز ویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان نه وي درېدلی. په هغه بیان کې چې بیګاخ پور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوی دی هڅې روانې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوس مهال د سلنګ دواړو خواو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کړې. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لی باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي ورسته لدې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ. یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي آثارو څارنه کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نشي. او د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو $10,000 زیات اثر نشي استلای. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیس پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي د مقابله لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې انډول ډالر ورکول کیږي.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د تل په سیر پیغامونه تر ډیره د ورستیو اقتصادي ستونزو په اړه راڅرخي. اکثره خلک شکایت کوي چې سیمو ته مرستې نه ورسیږي او کمرستې هم ورسیږي په ویش کې عادلانه چلند نه کیږي. دا اداوي لډیره وخت زموږ اوریدونکو کوي خو په ورته وخت کې بیا طالب چارواکي او د غراز د موسسو مسولان وایي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې په مرستو کې شفافیت ډاډمن کړي. زما بریاو په لړ کې دازل د قلمدار ټولنې له یو بنسټ ایخودین کې اتاولا ویسا سره غږیدلې یو. دا مرکه هم ورست راځي خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کارڅه د شپې باريږي چې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي لسم فرغ پیغام دی نه شریف دي د مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د ازادي رادیو کوم کدا سلامونه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورورا پشپاگم نه ها د نگرهار مولي خلیفہ عملو ته اورورا کو خدای دې ایوانان یا زیاتره مالدار دی زیاتره مالدار څخه اوس غریب ختم شو. هیڅ مواد ولا کوم څه وی ولا خیمه کې ځون کو په خدای کې نو کا وړو کی ما شهران اورغړی او اچم ولا کوم درزور ډبولي د ازادي رضونه خیش کوم ته پیغام مونته نشر کی او تور ازادي ردون کنه ډېر ډېر مننه او احترامات ته وړاندې کوم.
سلام علیکم، زه علیم جان غاګیګم، په پازل غاګیګم. د علیم جان زوی د شټوب دی، بل د خلونو نه هیله مندوده چې د شټوب په سیمه کې پرون تازه شوی ده. او ته زره وته سا افغانۍ ورکړي دي. ټول خلک وایي چې دا ولستین زر روپۍ دي. د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دلته باید جدي پارلمان وکړو، چې دلته خلک ډېر د مشکلات ته دي، وړوکې ماته دي، هر شی کې ماته دي. چې بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی، او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د مو ټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته نشر کړي.
الو، السلام علیکم، زه سید احمد میدان وردګ ته خمیړی کنی ولې د شټو په سیمه کې پرون د پیسو توزیع و ولسم زر روپۍ اوازې دو در زر روپۍ او د ولسم زر اوازې وسه اته زر او اته سو روپۍ ورکړې دي. دغه هیله کېږي د غټو چارواکو ته وویل شي چې دغه انجینران د دغو مسکینانو غریبانانو پیسې په دوی کې خوري. مسخه د دغو کوشش زر وکړي چې دغه څه بد خیانت ونه شي، د دوی زر تر زره د لایګري وشي. السلام علیکم.
ما غام کته شو ورجانه بیا سلامونه وایم. حق دل د هلمند ولایت د شرف تماس کیما دغه اسلامي امارات پر مشران باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسي د مسلمان منطقه کې سمینه یې شکیږي. یعنی دغه څه خلک معلوم دي چې درې وسلور باوري لري، مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده، او دا څه خلک معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درې نیم سوا اغوامي یو من غنم په فور انولې دي. یعنی دغه مرسته په بلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
السلام علیکم، د ازادي کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. یعنی سیار ته دا خبره کوم، دا هیله لرم چې دا زموږ د اوبو سره ډېر مشکلات راغلي دي. ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. که چیرې دا زموږ د اوبو غم راوخلي، موږ باراني اوبو ته څلوېښت کاله عمر تېر کړی دی، مګر اوس کلونه وچ دي، اوبه وچې شولې. موږ د اوبو سره له مشکلاتو سره مخامخ یو، او بل له هسپتال سره مخامخ یو. ډېر له مشکلاتو د هسپتال له مشکلاتو سره مخامخ یو. هسپتال نشته، مریضان درې زره څلور زره روپۍ موږ موټر ته ورکوو، بیا ډاکټر ته مریضان رسوو، مګر هلته دوا د لږ قیمت وي. موږ باندې ډاکټرانو او د اوبو ډېره کښتې دی. نو که دا مهرباني له موږ سره وکړي، دا زموږ مشکلات حل کړي، نو ډېر مهرباني به یې وي. تشکر و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن پکار دوات مد شلمند ولایت واشیر ولسوالی د مرکز جنابی د لوی پناد لسیم څخه زموش سند دغه د چې زموش په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان د سیم به چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابرات له وزارت او د روان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د شلمند واشیر ولسوالی ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو سیمو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو سیمو کې راحصار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسلمانو تر غوږو ورسوي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اسماعیل نورستانی د نیلګار نامې پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي، دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وایم. خدای دې وکړي چې ما سلام دوی قبول او منظور وګرځي. دا غوښتنه مې دا ملا حسین اچا صدر اچا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدي مثال سټین بول د کوالی د ټول یزاوی مثال د دوه خلوچ خروج او دخول د دوه کلوک په یوه ناس کې به موږ څه وکړو؟ زه خو د مزدوري له اخباره کوم ورې خوڅې به وسولې د بل کاروبار له اخباره نه ځو، خو د مزدوري له اخباره ځو چې خروج او دخولې ټول د دوه کلو یوازې شي، نو موږ به ډېر خوشحاله یو.
زه د کندهار ولایت د چېګسلي ناوې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو، نو دې بلبل وایي یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه. نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو، دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل دا خاوند سلیمان علیه السلام ترالی باره ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا داستان وایا مگر وس چپ سو ارول چه راوړ بلبل چې ور تراوړي پاره بلبل تو چې ول دا مخشه داستان وایا و شترانی وی وس نه وایا بلبل ورته ول ور مخ می الله پاک شه خو ته جوړه فریاد نکوي الله پاک له خو راتو ول چې صبر وک نو وس ما صبر کړی پاره اصلي تو چې دا بلبل دا شو وایا نو وسم چار صدا دا فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد وو ورسی صبر والا جو خو ته وکي الله نه ربانه دي
السلام علیکم زه مختار احمد ده کندهار ولایت خبرې کوم ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي او بل د دغه میلمنی خور که خبرو په جواب کې دغه وایم چې دا وایي چې یو اسلامي ټولنې د انسان یو اسلامي او شرعي ساتنه کوي یا روزنه کوي هغه بیا د انګلیس سره یا د ښځې سره قربغل شین هغه د خپل خور په سر ګورته ګوري نو زما په جواب کې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوی وو بنا په حد سره دی حد کړ شو په دغه حد کې چې شهید کړل شو نو چې دغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه څنګه باندې هم شیطان غلبه وکړه خو په موږ څه باندې بهتره قیا اولاد سره شیطان غلبه کوي چې والسلام السلام علیکم
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د طالبان حکومت سړی غولي ولا سړی غولي ځکه غولي چې دغه دی بیا موږ هغه کوو موږ اعلان کوو دا کوو دا کوو نه دې دا ما یو دینو ما شوړ کړي نه تفاوت ور کوي اسی غولول کی دا سده غولولو بازار دین خلول لري والسلام
الله السلام علیکم زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم د مېبین بشرا هډیر په بد حالات کې دي څو ولایت مقام تلاړه مریضه مې ورکه مجیر نه ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستې چزنګ وو مونږ ته کا نور مرستې نه سره کیږي نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکې مونږ ته تروش کو چاته پریاد کو د مونږ دی پریاد کول خو هیڅوک نشته چې مونږ چاته پریاد کو مونږ دا واړو چې مونږ د خپل حق راغی نو مونږ هم اساسې کلی کې باندې کې مونږ پاتې یو هیڅ مونږ د غم خور څوک نشته چې مونږ حق لړوړو مقام ته ورسوي والسلام پای سره
السلام علیکم زه زه ډیر د تلیفون کوم دلته یو مایو بایم نو هیڅ کومه راونه رسید او سبت نو می وکړه له کوښ نو څه پرې څه درک نشته
السلام علیکم زه د ټول کارتون کوته سلامونه و دا د معلومانو ما چې د رسمي معلومان د خور کوي میاشه ماشه مور کوي بیا پرون د سي رادیو وله چې د یونیسف اداریم $100 تاکلې $100 د میاشتې ورکې دا کوم زمام معلومین چې کوم و هغه خو هم دا غته نه اسونه اوس بیکاره دي دا بار کې چې د امارات نور اندیز د دا اوس ماته کوي نیو کوي سره دا بار کې امارات یې پرې کوي
السلام علیکم زه عبدالقدوس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره پاړی کوم ما د خپل وادوالو نه دا خوښ چې خارج ته نه ځي او بار ملک کې قدرت نه ستوي چې خپل وطن دی آزاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له ځمکې حکومت سره دی مرسته وکړي په خارج کې د انسان ته د انسانیت په سر نه کتل کیږي بلکې والو ډبوال کې څه عزتي او بیاوروي کې څه تر هغه داسې د دلته یو ګوله وټه مړی پیدا کړي او گزاره دي کوي والسلام دا ځامي راډونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وزیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم زنگ دے وہ علی ہا دا حیدر چی غتا د لدل او ز دی اف دی خوښینه ما دی را پسودات دریجه ها کوچنیان چې دا چې کوچنیان یا د تا سره ان یې نږدې هغه ته ما فلورو ته خیدا هله کو چې بنا د غد تا سر کوچ کی او زپ دا حیدر دی خوښینه ما حیدر دی خدای پاک دا خپل د مور کاټ چې پی وګرځي په دوبې نه ته ما دوبې می تاسو نه تیرې در دا کومه حیدر دې خدای پاک او ټول افغانان ته چې پی وګرځي او مور کاټ له زړه صبر غواړم السلام علیکم
وعلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
عبدالحاج عاشق د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلا تغه مزدین کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای پاک جل جلاله دې زړه صبر ورکړي. په خدای مې د جسم دومره په خواهشونو په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي د الله موم نه ارمان دی، ډېر زیات ارمان دی. د الله جل جلاله څخه د کورنۍ له زړه صبر غواړم. د اسلامي امارات مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کوي. د پاک جل جلاله د دغه کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه چې د خپل ستونزو په اړه مراته پریخي وو، په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مو دازل د قلمدارې د ټولنې له یو بنسټ ایښودون کې عطاولا ویسا سره خبرې کړي. د هغه ټولنه ده چې دا مهال 25 کلیوال ټولګي د نجونو د زده کړو لپاره په کورونو کې جوړ کړي او ښوونکي پر رضاکارانه ډول نورو ته تدریس کوي. د ښوونځیو کې سلګونه وړې او غټ نجونې په تعلیم بوخت دي. ویسا وایي د دوی مبارزه پر دې راڅرخي چې هیڅ ماشوم باید له زده کړو بې برخې نشي. له نوموړي مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې افغانستان کې له سیاسي تحولاتو سره سره څنګه د دوی فعالیت دوام لري.
دا چې افغانستان کې د تحولات رااله او تحولات ټولو ته مثلا نوي و او ټول هم دنیا هم افغان ملت ته او د ډیرو د هیلو هغه چې د هیلو توقعات درلود دغه خلاف ډیر مؤسسات ډیرو سازمانونو خپل فعالیتونه ودرول. خو موږ د پخوا په څیر باندې چې تکیامو پر نورو نوا، تکیامو پر خپل خلکو، پر افغان تجارانو او پر خپل ټیم و، نو د دې سره مو دغه خپل کار همغه سجاري وساتي چې دغه خپل د کار جریان او خلکو ته هیله ورکول، خلکو ته مورال ورکول او خلک خپل اپډیټ ساتل د معلومات سره، د فعالیتونو سره او نور ته هم دغه ربلل دی لوی لاستراوړنه. دومره لاستراوړنه، لوی لاستراوړنه دا ده چې موږ په سیمو کې چیرې چې د نجونو د پاره شوندنه و، موږ په کورونو کې دغه د پاره استادان وګمارل، د کلم لار رضاکارانی او هغوی په دوام په همداسې نورمال شکل باندې نجونو ته تدریس کوي، زده کړې ورکوي. او دا هغه سیمې وې چیرې چې د نجونو ښوونځي نه وې، نو همدا دا یو لوی لاسته راوړنه. او همداسې موږ بیا هم هغه مشران چې په کابل کې پاته و او نور پالان، هغوی ته مو ویل چې پرې وشي باندې باید ټینګار وسي چې هغه زده کړه ده د هر ماشوم دپاره، هغه که نارینه وي که ښځینه وي، دا زموږ حق دی. دا حق نه په نړیواله ټولنه پورې تړلی دی که هغه دلته دا موږ غواړو که هغه نه موږ یې نه غواړو. دا زموږ انساني او بشري حق دی چې دا باید هر څوک چې راځي، هر حکومت چې راځي، هغوی باید زمینه سازي وکړي زموږ د ماشومانو ته، زموږ نسل ته، چې دا د چا سره، د نړیوال ټولنې سره نه دی تړلی، بلکې زموږ د ملت سره تړلی دی، زموږ د خلکو سره تړلی دی، دا د یو نسل سره تړلی، دا د یو نسل مسله ده. نو دا هیڅوک دی محرومولای نشي. او هر حکومت چې راځي هغه بیا مسؤل دی، مسؤلیت لري چې باید زمینه سازي وکړي د زده کړو دپاره، د افغانستان دغه شرایط سره باید دی زمینه سازي ټول ته وکړي، امکانات سره برابر
ته وهڅیږي چې دغه قلم لار ټولنه رامنځته کوي او فعالیتونه یې په داسې سختو حالاتو کې هم دوام وکړ. لامل څه دی؟ تاسو سره د ولس غم ده او کنه فکر کوي هغه کومه انګیزه چې تاسو لرئ هغه مو دې ته نه پرېږدي چې آرام کینی؟
په کومه ټولنه کې چې انسان ژوند کې کدی خپل وګړي وګوري چې هغه محروم دي، نو د هغوی د پاره د هغوی د حق د پاره باید ولاړ سکار وکړي. دا د دې ټولنې پر د باندې یو ټولنیز مسؤلیت دی. انسان په هر بشري ټولنه کې جوړیږي تر څو چې دی کم فکر لري، دی پوهیږي په هغه سات په هغه اندازه باندې باید دی خپل هڅه وکړي او خلک وپوي. موږ راځو څو لاملونه. یو لامل دا و چې موږ په ټولنه کې زموږ یو نسل محروم سو. د موږ ډیر زورولو د موږ ته یو درد راکاوي چې مثلا موږ حق هر انسان حق لري، اما زموږ یو کشر زموږ یو ټولنه محرومه ده. نو د دې لپاره باید دغه غږ ورسو، دا خلک وپوهو، ځوانان وپوهو او دنیا ته وایو، خپل ملت ته وایو، حکومتونه دې ته مجبور کړو چې دا کار وکړي. دویم دا دی چې په زمن کې کچیری موږ دلته په ټولنه کې ژوند کوو، بیا زموږ ټولنه پر همدې بنیاد باندې نشي جوړېدلای چې زموږ ټولنه به سوادي. دا چې اساسي حق د هر انسان د کړې راځي د هغه څخه دفاع وکړو، ځکه زموږ په ټولنه کې په ملت کې د خلک داسې نه و چې مثلا ټول پوهیږي. ډېر هغه کسان چې پوهیږي هغه غږ نشي اوچتولی، ډېر چې مثلا نه پوهیږي هغه د غږ اوچتولو هغه دروازه نه پیژني، هغه ځای نه پیژني. نو د دې دپاره بیا زموږ مسؤلیت جوړ دی موږ زورولو چې موږ زده کړه کړې ده، زم یو انسان بل یو انسان، نو دغه هغه انساني درد و چې موږ دې ته هڅولو. د ټولو زیات تمرکز چې زموږ و هغه پر لیرو پرتو سیمو، په کومو سیمو کې چې مثلا ښوونځي بند و، ښوونځي ونه، او خلک له دې اساسي د ژوند د دې اساسي حق څخه محروم. نو زموږ ټول تمرکز چې هغه پر لیرو پرتو سیمو، پر کلیوالو سیمو د افغانستان، پر هغه ولسوالیو چیرې چې هیڅ ښوونځي نه و، چیرې چې د نجونو ښوونځي نه و، چیرې چې د الکانو ښوونځي نه و، نو زموږ ټول تمرکز پر لیرو پرتو سیمو. په زمن کې په ښارونو کې چیرې چې مثلا زموږ هغه نور د کلملار نور پالیتونه چوله، هلته موږ نورې زمینې جوړولې، مثلا کتابتون ورته جوړ کړ، نور هغه کار ورته وکړه، خلک ځوانان وپوهوه، هغه فکر ورسوه، منسجم یې کړ، یو ټیم منسجم ټیم موږ ځینې جوړ کړی د ځوانانو څخه چې هغوی د دې ټولنې د وروسته پاتې کشر دپاره په دوامداره توګه دې مبارزه وکړله.
وسا صاحب، داسې څه شمېرې لرئ چې تاسو د طالبانو له راتګ وروسته څه شمېر زده کوونکو ته زمینه سازي کړې ده، او څه شمېر نجونو ته مو په کور دننه د زده کړو زمینه برابره کړې؟ البته په کورونو کې دننه
هغه کلیوال ټولګي چې اوس خپله کلملار لري، دا د چا سپورټ نه لري، دا د کلملار خپل ټیم دي. تقریبا تر 15 شاوخوا پورې موږ کلیوال سیمپونه لرو په هغه کې، او کوشش کوو چې دا ډیر سیمو ته وغځو او دا خپل منځي سپورټ ورته پیدا کړو. دا د کوم نړیوال ډونر سره نه دي تړلي. تر سلګونو پورې زموږ خویندې وړې ماشومانې چې په هغه کې تدریس دي ته کېږي، په سلګونو نجونې دي چې هغوی هر ورځ روزبره دي خپل هغه کلیوال ټولګي ته ځي.
او دغه د قلم لارې ټولنې په جوړښت کې لک تام سوده مهال د قلم لارې جوړښت څه ډول دی؟ څومره رضاکاران تاسو سره کار کوي؟ او دغه ستاسو د فعالانو شمیر څومره دی؟ آیا دوی ته څه امتیاز هم ورکوي او کنه دوی هم فقط یوازې مدني فعالیت کوي، پر رضاکارانه ډول هیڅ امتیاز په بدل کې نه اخلي؟
تر اوسه پرې موږ کوم امتیاز چې لکه یو شمیر ټولنې چې لري یا مثلا درلودي یا په نړۍ کې لري، هغه سي امتیاز موږ نه لرو چې یا نقدي وي یا نور هغه امتیازات موږ ورته نه لرو، ځکه چې دا ټولنه اوس خپله د کلملار پر هغه همکارانو باندې چلیږي، خپله د کلملار هغه فعال غړي چې کوم دي هغوی مثلا ناکولوجیات ورکوي، هغوی ځینې مرستې کوي. او زموږ د رضاکارانو شمېر تر 24 پورې په ټول افغانستان کې دي چې په دې کې خویندې او ورونه ټول سته.
د قلملار ټولنې یو بنسټ ایښودونکی عطا الله وساو.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش مې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 422 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 422 11 24 15.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي.
یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
د ازادي رادیو مینوالو ته دا سندره د شوز د نړیوالې پرځې په مناسبت ځ نغمه ډالی کوم. په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه شوزو ته رسیږي. دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالی کوم، هرې مور خور او د دنیا ټولو شوزو ته دې ډالی وي. په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دکان ړنګ نشي، بیا دې بله ناوې کونډه نشي، بیا د چا لور بې پلار نشي، د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
چاپ سی